آزادی شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم.
07:07 سوی تاسی آزادی رادیو تا غوږی است. السلام علیکم. بلی او ساته خبرونه پیل سوی چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی. ځینې راپورونه هم خبرو د افغانستان ولسمشر له خپل ایرانی سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبرې کړې دي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. تیر میلادي کال په افغانستان کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي. د امریکا ولسمشر چې په امر یې د ایران یو ځواکمن جنرال ووژل سو. په فلوریدا کې تر 12 ورځني لنډمهالې استوګنې وروسته پرون واشنگټن ته ستون سو. فرانسې، برېټانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې دي چې درې ایرانیانې دي.
په مجموعي توګه 1100 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دي. په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیې ټول عدلي او قضایي مرکز ته د سترلو لپاره لیږل شوی.
شغلی موحد وویل د نیول سوو کسانو په ډلې کې د 1300 ښځو په ګډون 215 تنه د کابل د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هند ته یې مخدره مواد قاچاقول. د روغتیا وزارت وایي چې په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات سوی. د دې وزارت ویان ډاکټر نظام الدین جلیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه سوي.
در 6 ماه نخست
2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ترافیکي پیښې سوي چې د هغه له کبله نږدې 300 تنه مړه سوي او کابو 40000 نور ژوبل سوي دي. ډاکټر جلیل زیاته کړه چې د 2019 میلادي کال د دویم نیمایي د ترافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په 4 ورځو کې خپور سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې په امر یې د ایران یو ځواکمن جنرال ووژل سو په فلوریدا کې تر 12 ورځني لنډمهالې استوګنې وروسته پرون واشنگټن ته ستون سو. د سپینې ماڼۍ په حواله ډونالډ ټرمپ عراق ته هم د بندیزونو خبرداری ورکړی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی چې ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستو هڅه وکړي، امریکا به لوی ځوابي اقدام وکړي او د ایران کلتوري صاحبه په بمونو وولي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق د پارلمان د هغې پریکړه په اړه چې له دغه هیواد څخه د امریکایي پوځونو د وتلو په اړه سوی، ولسمشر ټرمپ وویل تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکول سوی له عراق څخه نه وځو. د هغه اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل موږ په عراق کې په زیاته پیمانه پیسې لګولي او هلته فوق العاده پوځي اډه لرو چې په میلیاردونو ډالر یې پر جوړولو لګول سوي دي. ولسمشر ټرمپ وویل که تهران د سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې کوم اقدام وکړي دی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. د پخپل اداره کې دننه هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې دا ډول یو اقدام به د نړیوال قانون له مخې یو جنګي جنایت وګڼل سي. ډونالډ ټرمپ وویل که ایران دا اجازه لري چې زموږ خلک ووژني، شکنجه او زیانمن کړي، د سړک غاړې بمونه وکاروي او زموږ خلک ولوزوي، آیا موږ نسو کولی د دوی کلتوري ساحو ته لاس ور وړو؟ داسې نسي کېدای. فرانسې، برېټانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته درناوی وکړي. دوی دا هم ویلي چې تهران دی د ایران د یوه پوځي قومندان تر وژل کېدو وروسته له تاوتریخوالي ډډه وکړي. دغو هیوادونو چې د اټومي تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي دي نن دوشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې په عراق او ایران کې د کړکیچ د کمیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. فرانسې، برېټانیا او جرمني په عین حال کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا ټینګار کړی دی. تر دې مخکې ایران ویلي و چې نور د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي تړون کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت د اعلان چې تیر شپه د دې هیواد له دولتي تلویزیون څخه خپور سو. وروسته له دې وکړه چې د دغه هیواد د قدس و قومندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران حکومت همدارز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي خبرې وکړي. روسیې د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. نننۍ غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې ترکیې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د خپلو سرتیرو ګمارنه پیل کړې ده. د ترکیې د سرتیرو د ګمارنې هدف د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د هغه حکومت ملاتړ دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. په رسمیاتو کې د روسیې د دې غوښتنې هدف د لیبیا پر وضعیت په یوه نړیوال کنفرانس کې بحث کول دي او جرمني تمه لري چې دغه کنفرانس د دې میاشتې تر پایه جوړ سي. د سی این این ټلویزیونی شبکې ترکیې څنګه راپور ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویلي لیبیا ته یې ترکیې پوځیان لیږلي او ماموریت یې همغږي او هلته د عملیاتو د مرکز په پرمختیا کې مرسته ده. کله چې په اپریل میاشت کې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا خپل سری ملي پوځ د لیبیا د ملي تړون د حکومت په وړاندې حملې پیل کړې، دغه حکومت له سخت پوځي فشار سره مخامخ دی. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی په ترابلس کې د دیریا حکومت ملاتړ کوي. او الشباب تروریستي ډلې پرون په کینیا کې د امریکایي او کینیایي ځواکونو پر ګډه پوځي اډه حمله وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د سومالیا پولې ته نږدې په لامو ساحلي سیمه کې پر پوځي اډه په حمله کې یو سرتېری وژل سوی او دوه قراردادیان یې ټپیان سوي دي. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې د امریکا د دفاع وزارت اړوند دوه نور امریکایان ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د کینیا پوځ ویلي و چې د الشباب ډلې حمله یې په شا تمبولې او د دې ډلې 15 افراطي وسلوال وژل سوي دي. سیاستی رادیو ته غوږیږئ. د افغانستان ولسمشر خپل ایرانی سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. د بده سل کې ده چې د ایران لخوا د غچ اخیستو خبرداری روان دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. له دې پیښې وروسته ایران ګواښ وکړ چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بې ځوابه پرې نشتي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی دوا خان مینپال تیره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل
under my leadership America's policy is
smatra bare lande da ha terrorist pawrand che waari kum amerikai ta zyan warasawi ya da zyan rasawul niyat lari da amerika policy wazida mung bade paida kro lamain zabadi yusuf mung batal khbal diplomatan sartiri tul amerikayan aw khbal mutahidan khondi kro
da hamdar azul ke iran par amerikayano ya amerikai ahdaf kum hamla wakri amerika ba da iran 25 sahewu wali. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او حتی شایي ایران له خپل نفوذ په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد حملو هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریه او عراق کې وړې حملې وکړي ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستونکو اقدام کې تروریستي حمله وکړي زه فکر کوم چې ډېر به تروریستي حمله وي او هغه به لبنان په سوریه او یا په عراق په داسې سیمو کې وي یا کله چې په افغانستان کې هم ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې خو له دې زیات دوی بل څه نسي کولای.
له روحاني سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وړاندې د افغانستان پاکستان جمهوری ریاست او اجرایی رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکیچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
په کابل کې ورځپاڼو په قطر کې د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو له فساد سره پر مبارزې او په کابل کې د جنایي پیښو پر زیاتېدو لیکنې خبرې کړې دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼې قطر ته د زلمی خلیل زاد د رسیدو په تړاو سر مقاله خپره کړې ده. وړاندې راغلي د افغانستان په لویو ښارونو کې د جنگ او تشدد د کموالي په تړاو د طالبانو د رهبرۍ توافق ظاهرا د سولې هوکړې پر سر خبرو ته فرصت برابر کړی. په سر مقاله کې راغلي دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو له جریان څخه به خبره سرچینه وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د هوکړې لاسلیک په تړاو د مذاکراتو پیل لپاره قطر ته رسیدلی. دنیا ورځپاڼې همدارنګه لیکلي دغه مذاکرات په رسمي ډول نه دي پیل شوي، خو د دې ډلې نږدې سرچینې وایي ممکن دا خبرې نن پیل شي. د سر مقالې لیکونکي په باور که څه هم طالب استازي له خپلو مشرانو سره د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د مشورو لپاره پاکستان ته تللي وو او ظاهرا د تاوتریخوالي کمېدو لپاره د طالبانو تصمیم هیلې ډېرې کړي، خو په سیمه کې تازه تحولاتو دغه مذاکرات تر سیوري لاندې راوستي دي. سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي په کابل کې خلک په یو موبایل وژل کېږي. وړاندې راغلي کابل د هغو ولایتونو له ډلې یو دی او ښایي د ټولو په سر کې راشي چې ډېری وسله والې غلاوې، ترورونه او نور جنایتونه پکې کېږي. د سر مقالې په یو برخه کې راغلي جنایتکاران په رڼا ورځ په عام محضر کې پر خلکو وسله وال یا د چړو برید کوي، خو هیڅوک نشته چې د دغو سور سترګو مخه ونیسي. سرخط ورځپاڼې همدارنګه لیکلي کلیوي خوا په دې وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې د ترهګرو ځانمرګې بریدونه او چاودنې کمې شوې، له بلې خوا بیا د جنایي جرمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنې موجودې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د اشرف غني حکومت له لومړۍ ورځې یو تند تبلیغاتي کمپاین دا پیل کړ چې نور به د فساد پر خلاف مبارزه کوي او جنګ سالاران به نه پالل کېږي، خو وړاندې راغلي په تیرو پنځو کلونو کې دا هر څه ډېر سرچپه ثابت شول او حکومت تر اوسه پورې 15 میلیارد افغانۍ د افغانستان بانک له دې ذخیرې څخه اخیستي او بیا هم د 10 میلیارد نورو افغانۍ غوښتنه کړې. سرخط ورځپاڼې لیکلي ملي شورا باید په دې مسله کې خپل ملي مسؤلیت رفع کړي، ځکه په وینا یې دا یوه لویه جفا ده چې حکومت دې له داسې ملي ذخیرې څخه پیسې اخلي، ځکه په هغو کې د هر افغان حق دی.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کابل کې غلو یو محصل د یو موبایل او لپټاپ کمپیوټر په خاطر وژلی دی. د علي سنا مظفري کورنۍ له امنیتي چارواکو څخه د قاتلانو د نیولو غوښتنه لري. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
علي سینا مظفری په ماشومتوب کې د مور او پلار له سیوري بې برخې سو. څلور ورونو په ډېرې خوارۍ سره تر پوهنتونه ورساو. نوموړی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال محصل و چې یو کال تعجیل یې واخیست او د افغانستان امریکایي پوهنتون کې زده کړې پیل کړې، خو وسلوالو غلو د ده د لوړو زده کړو په ارمان خاورو ډېری واړولې او د یو موبایل او لپټاپ کمپیوټر لپاره یې وواژه. د مظفری د کاکا زوی محمد ضیا مظفری د نوموړي د مرګ کیسه داسې کوي.
السناس پانتون آمده بود، برای ما زنگ زد گفت لب سرگ رسیدیم، گفت ما راید بیایم، گفت نه، گفت ما حالی میرسم در خانه. ما یک دقیقه مکس کردم، 6 دقیقه فاصله شد که پس زنگ زد گفت مرا قاچاقو زدن. تا آمدم سارقین فرار کرده بود. از این کوچه ای که امروز علی سنا به شهادت رسیده چندین دزدی شده، چندین سرقت شده، هیچ نیروهای امنیتی ده این مسئولیت نمیگیرن.
قدیر مظفری د علی سینا ورور دی چې دای ورته په کوچنیوالي کې یتیم پاتې سوی وو او وای ځوانی مرګ ورور مې نړۍ ارمانونه له ځان سره ګورته یوړل.
د یو امید او ارزو او درس نه خوان تا د جامعه خدمت کنه، هم امروز دوزا او غاسه با برادر عزیز تر از جان ما گرفتن. علی سینا 22 ساله بود، از مادر مانده بود، بسیار با مشکلات کلان کرد.
نوموړی له دولت غواړي چې د ورور قاتلین یې ونیسي. کابل ښاریان وایي چې له ماښام وروسته د غلو او مجرمینو له ډاره له کوره د باندې نسي راوتلی. دوی وایي چې د امنیتي ارګانونو د نه پاملرنې له امله هره شپه په کابل ښار کې غله خلک لوټي او که یې مقاومت وکړه وژني یې. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت که څه هم د روانې جدي میاشتې د قتلونو او غلاو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې یوازې په تېره قوس میاشت کې په کابل ښار کې 230 جنایي پیښې کشف سوي چې په تړاو یې 241 تنه نیول سوي او په دې کې 33 قاتلین دي. د کابل امنیت قمندانۍ په کابل ښار کې د جرایمو زیاتوالی مني، خو وایي یوازې په تېرو 15 ورځو کې د غلاو، اخلاقي فساد او قتل په تور 233 تنه نیولي. د کابل د امنیت قمندانۍ بیان فردوس فرامرز وایي